د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا جمهور رئیس وای دا نظر سم نه دی چې لویدیز ملکونه د اسلام او مسلمانانو سره په جنگ اخته دي. طالبانو او امریکایي مامورینو هغه رپورټونه رد کړي دي چې وای طالبانو له امریکایي مامورینو سره په قطر کې غونډه کوي او د قطر د دولت او د مصر د حکومت ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. قدر من اوریدن کو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1403 کال د هوت د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې شلمه کیږي. دا د امریکا جغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به واوري چې د امریکا حکومت او د افغانستان طالبانو دواړو هغه خبری رپورټونه رد کړي دي چې دوی په قطر کې د یو بل سره د خبرو نیت لري. په دې باره کې رپورټ او مرکه لرو. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دا نظر سم نه دی چې ګوند لویدیز ملکونه د اسلام او یا د مسلمانانو سره په جنگ اخته دي. اوباما وویل چې دا نظر د نوموړي په وینا بد دروغ دي. ښاغلی اوباما د پنځشنبه په ورځ د امریکا د خارجه وزارت په تالار کې د ټیریزم د مخنیوي په باب غونډه ته چې سپینې ماڼۍ رابلل ده په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې امریکا به د اسلامي دولت او نورو ډلو په ضد دوامداره او بې امانه جنگ جاري ساتي. اوباما وویل دا نظر سم نه دی چې لویدیز ملکونه چې د وګړو اکثریت عیسویان او یهودیان تشکیلوي د مسلمانانو په خلاف جنگ کوي. ښاغلی اوباما په خپل وینا کې ویل چې حکومتونه باید کوښښ وکړي چې په اسلامي نړۍ کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د شخړو په شمول قومي او مذهبي شخړې چې د نړۍ په ګوښه ګوښه کې راپیدا کیږي پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه سربیره پر دې د نړۍ حکومتونه باید له عامو خلکو سره مرسته وکړي چې د غربت، ظلم او تیری له منګولو نه ځانونه خلاص کړي، ځکه چې همدغه فقر او ظلم د دې سبب کیږي چې ټررستان له ځان لپاره ملګري راجذب کړي. ښاغلی اوباما وویل
when people are oppressed and human rights are denied particularly along
کله چې په چا باندې ظلم او تیری کیږي او بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي په خاصه توګه چې قومي او مذهبي بنیادونو په بنا وسره ناروا سلوک کیږي نو تشدد نه ډک افراطیت لپاره زمينه مساعدهږي. جمهور رئیس اوباما وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د اسلامي هیوادونو سره مرسته وکړي چې غښتلي او په خپلو هیوادونو کې اقتصادي سوکالي ولري او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلی اوباما د سوریه مثال ورکړ او ویل چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم فرقوي پالیسۍ له کبله د هغه هیواد ولس وځپل شو چې په نتیجه کې اسلامي دولت ډله رامنځته شوه. اوباما د افغانستان په اړه ویل چې امریکا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزلو ماموریت ته دوام ورکړي.
جمهور رئیس اوباما غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون له وینا څخه لږ وروسته وروستۍ وینا وکړه. ښاغلی بان کی مون په خپل وینا کې وویل چې د اسلامي دولت او بوکو حرام له تشدد څخه ډکو اقداماتو له امله د هغه په قول د نړیوال سوله او امنیت له یو ډیر سخت ګواښ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې د نړۍ د ځینو ملکونو حکومتونه چې د بیوزلو خلکو غام ورسره نه وي هم په دې اړه مسؤل دي.
Oppression, corruption and injustice
په دولتي کچا ظلم، اداري فساد او بیعدالتی د دې سبب کیږي چې د بیوزلو خلکو سره د حکومتونو په ضد نفرت او کینې موقع مساعده شي.
په غونډه کې چې د شپېتو ملکونو استازو او د مدني ټولنو غړو او د امریکا د څو غټو ښارونو پولیسو او د امنیتي چارو مسؤلینو ګډون کړی و، امریکایي مامورینو دا کوشش کاوه چې یوازې د مسلمانانو لخوا د تشدد په غندلو ټینګار ونیسي، بلکې هر ډول تشدد او افراطیت د هر چا لخوا چې کیږي وغندل سي. خو اوباما په مستقیم ډول د مسلمانانو په مشرانو غږ وکړ چې د افراطي ډلو څخه دې د ځوانانو په لیرې ساتلو کې مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د طالبانو ایوان هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی چې په قطر کې د امریکا د استازو سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته په تلیفون کې وویل چې دغه مطبوعاتي رپورټونه رښتیا نه دي، او د امریکا د خارجه وزارت مامورانو هم دغه خبر رد کړی دی چې ګوندې له طالبانو سره په قطر کې د سولې مستقیمې خبرې کوي. د رویټرز خبري اژانس او ځینو نورو خبري سرچینو د طالبانو له قبله مخکې رپورټ ورکړی و چې هغوی په پام کې لري چې د پنجشنبې په ورځ په قطر کې د امریکایي مامورانو سره وګوري. د طالبانو سیاسي دفتر د قطر په پایتخت دوحه کې دی، او نمایندګان یې له همدغه دفتر نه د نړیوال ټولنې سره تماسونه ساتي. طالبانو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره درې شرطونه وړاندې کړي. لومړی شرط یې دا و چې د افغانستان نه د ټولو امریکایي قوت د وتلو لپاره باید نیټه وټاکل شي. دوهم دا چې د امریکا له نظامي زندان د طالبانو ټول قیدیان راخوشي شي، او درېیم شرط یې دا و چې د طالبانو د رهبرانو نمونه د هغه لیست نه وویستل شي چې په سفرونو بندیزونه لګول شوي او شتمني ضبط شوي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان اجمل عابدي امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه ناسم دي.
د سولې په پروسه ملکیت باید د افغانستان د خلکو سره وي. دا د افغانستان ملي حاکمیت مسله ده، او دغه خبره چې ګویا په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي، دا یوه شایعه ده او صحت نه لري.
لبلی خو د پاکستان د پوز لیدرستیز او د پوزي استخباراتو رئیس تیر سه شنبه کابل ته سفر کړی وو، او د افغانستان د عالی رتبه او ملکی او پوزي چارواکو سره په دې غېدلې وو چې د طالبانو پر خلاف په جنگ کې د دواړو ملکونو ترمنځ همکاري په څه ډول تقویه او پراخه سي. او د پاکستان د پوز لیدرستیز جنرال راحیل شریف دا خبره هم کړې و چې د افغانستان دشمنان د هغه په قول د پاکستان دشمنان دي، مګر خبری رپورټونه وایي چې پاکستانی چارواکي په طالبانو باندې فشار اچولی چې په راتلونکي میاشت کې په کابل کې د افغانستان د نوي حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. قطر د پنځشنبه په ورځ له قاهره خپل سفیر د سلام مشورې لپاره ورغوښتی دی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په روان هفته کې د مصر د هوایي قواو د حملو له امله ژور اختلافات رامنځته شوي دي. د مصر د هوایي قواو جټ الوتکو د دوشنبه په ورځ په لیبیا کې د اسلامي دولت مرکزونه څو واري په نښه کړل، خو قطر د دغه حملو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې د مصر د پوځ یو طرفه اقدام سم کار نه دی. په جواب کې په عرب لیګ کې د مصر د هیئت استازي طارق عادل د مصر دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د قطر مخالفت د نوموړي په وینا د ټیریزم د ملاتړ معنا لري، مګر په دغه شخړه کې د خلیج د همکاري سازمان غړي ملکونه د قطر ملاتړ کوي، او دغه سازمان عمومنشي عبداللطیف الزیانی وایي چې مصر چارواکو د قطر د دولت پر هغو صادقانه هلو ځلو سترګې پټې کړي دي چې د ټیریزم د مخنیوي په خاطر یې کوي.
اردن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته د یوې پریکړې مسوده ورسپارلې ده چې پکې غوښتل شوی دی چې د لیبیا قانوني حکومت ته د وسلو پر لیږلو بندیز باید لیرې سي، خو د هغه ملک نورو وسلوالو ډلو ته به یې په لیږلو پابندي ولګول سي. په مسوده کې غوښتل شوی دی چې د لیبیا له حکومت سره چې په بین المللي سطحه پیژندل شوی دی باید مرسته وسي چې د لیبیا په پایتخت طرابلس کې کنټرول قائم کړي. له بلې خوا د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر محمد د لیبیا وازه وحشتناکه وبلله، او د امنیت شورا ته یې وویل چې دغه شورا په نړۍ کې د سولې او ثبات د ساتلو مسؤلیت په غاړه لري.
د فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف او د امریکا خارجه وزیر جان کیری با د دې هفتې په پای کې په ژنیو کې ملاقات وکړي، او دغه هیواد د اتومي پروګرام په باب بصره وغږیږي.
د اوکران جمهور رئیس پیترو پاریشنکو وایي چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو لخوا د هغه ملک په ختیځ کې د یو مهم شارګوټي نیول د اوربان له هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې نړیوالې ټولنې په منځګړتوب کې لاس لیک کړی ده.
او د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغي د مخنیوي کوښښونه لدې قبل له مشکلات سره مخامخ شوي دي چې د ایبولا د ناروغي ډېرې پیښې زرنه پیژندل کیږي او د مړ خول هم په مناسبه او مسؤونه توګه سرته نه رسول کیږي. د روغتیایي چارو مامورانو وایي چې څو میاشتې راهیسې خبرداری ورکړی چې د ایبولا د ناروغۍ د ویروس د خپرېدو مخه باید زر تر زره ونیول شي او کوم ناروغان چې مري باید داسې کسان یې خاورو ته وسپاري چې خاصې جامې اغوستي تر څو یې ویروس نورو ځایونو ته خپور نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا حکومت او د افغانستان طالبانو دواړو هغه خبرې رپورټونه رد کړي دي چې دوی په قطر کې د یو بل سره د خبرو نیت لري. د په اسلام آباد کې د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل دغه مسله راڅېړلې ده او د پاکستان په شمول د ټولو طرفونو دریځونه یې پکې تشریح کړي دي.
د افغانستان د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دی چې دوی اوس هم دا باور لري چې افغانستان د خارجي قواو په قبضه کې دی او دوی د چا سره د خبرو کولو په اړه خپل پخوانی دریځ لا نه دی پرېښی. همداشان په واشنگټن کې هم د امریکا د خارجه وزارت یو مامور دا خبر رد کړی ده چې ګنی امریکا د طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. امریکا او طالبانو دواړو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې ګنې دوی د پنځمې پروت په قطر کې د یو بل سره د لیدو تابع لري. د طالبانو ویان دغه خبره شوی راپورټونه دستوري او دروغ بلل دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان د جین پساکی ویل دي چې موږ د طالبان سره مستقیمه اړیکه نه لرو. د طالبانو سیاسي دفتر په دوحه قطر کې دی او هلته د دوی استازي د نړیوالې ټولنې سره اړیکې نیسي. ځینې رپورټونه چې د بینومه پاکستانی نظامی مقاماتو له قوله خپاره شوي وایي چې پاکستان کوشش کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. طالبان د پخوانه د دریځ لري چې دوی د افغان دولت سره د خبرو نه مخکې د امریکا د دولت سره خبرې کول غواړي. د طالبانو مشرانو د افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره درې شرطونه وړاندې کړي دي. لومړی دا چې افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو یو مکمل مهالویش باید وټاکل شي. دویم دا چې د امریکا په بند کې ټول طالب بندیان باید خوش شي او وروستی او درېمې دا دی چې د ملګرو ملتو لخوا په تور لیست کې شامل ټول طالب مشران آزاد شي او مالی او سفري بندیزونه ورنه لرې شي. د افغانستان دولت تل دا ویلي دی چې دوی هم د هغو خبرو یوه برخه کېدل غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویان اجمل عبادی وایي چې
Actually, we are very much sure that no talks happened. International community, they are
موږ دا خبر په پوره باور سره کولای شو چې تر اوسه داسې کوم مذاکرات نه دي شوي. نړیواله ټولنه هیله مند ده چې په افغانستان کې سوله راشي او دې لړکې د افغانستان ملي واکمنیت هم درناوی کوي. نو موږ هم نړیواله ټولنې ته درناوی لرو او د نړیواله ټولنې هم دغه څه توقع ساتو. په قطر کې د طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د خبر د خبرېدو نه څو ورځې مخکې د پاکستان د فوز مشر او د استخباراتو د ادارې ISI رئیس کابل ته تللی او د افغان حکومت سره په دې غږېدلو چې څنګه د طالبانو سره د جګړې په لړ کې همکاري زیاته شي. کله چې د پاکستان د فوز د ویان نه په دې اړه پوښتنه وشوه چې د قطر د خبرو په اړه دوی څه نظر لري، نو هغه وویل چې پاکستان افغانستان کې د سولې او د روغې جوړې د بهیر ملاتړ کوي او د دې خبرو اساس باید په خپل ښکیل اړخونه اوسي. د غوایان هیله خوده چې ټول اړخونه به د مسؤلیت سره کار کوي او د سولې د غنان باندې پرېږدي چې خپل هڅو کې بریالي شي. د پاکستان د فوج وایان تورن جنرال عاصم باجوا د امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د افغانانو خلاف د روانو عملیاتو په نتیجه کې افغانستان کې دنه د افراطیانو حملې کمې شوې دي او دواړه طرفونه ژمنه کوي چې امنیتي چارو کې به یو بل سره همکاري کوي. هغوی
I see the future only improving inshallah because we already have seen the number of attacks going down.
زمينم چې دواړه طرفونه ترمنځ اړیکې پخې کېدو دي او که خدای کول نو افغانستان کې دنه به هم حملې کمې شي او موږ وینو چې د ضربع عز په نوم د نظامی عملیاتو نه پس افغانستان کې دنه د حملو شدت کم شوی دی. خو وای چې یا خو طالب یاغن وژل شوی دی او یا دوی د تیښتې په حالت کې دي. او که چیرته افغانستان ته هم اوریدلی وي، نو د افغانستان او د نړیوالو امنیتي ځواکونو د نظارت لاندې به وي. په هنه حال کې په پاکستان دغه تور د ډېر وخت نه لګیږي چې د طالبانو مشران او د دوی جګړه ماران د پاکستان په سرحدي سیمو کې ژوند کوي او د پاکستان د فوج دننه ملګري لري، خو پاکستان دغه تور نه ردی. د پاکستان د فوج مشران وایي چې د شمالي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د ضرب حزب په نوم فوزی عملیاتو په نتیجه کې د هغو تورستانو ځالې ورانه شوې دي چې د پولې دواړو غاړو ته حمله کولې. د افغانستان د طالبانو دننه نه داسې خبرونه راغلي دي چې ګنې د پاکستان مقامات بودی فشار راوړي چې دوی د پراتلونکو اونیو کې افغان دولت سره خبرو ته حاضر شي. خو د طالبانو ویان چې د امریکا غږ سره خبرې کولې په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان دولت په دې ټینګار کوي چې پراتلونکو په ځل کې چې بیا د جنگونو موسم پیلېږي حملو کې کمی راشي او دې سره د هغو ګامونو په اړه هم باور زیات شي چې پاکستان د سولې د کوششونو سره د مرستې په نوم پورته کوي او دوی غواړي چې نتیجه هم ورته معلومه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د همز موږ د خبرونې یو مرکه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په رپورت کې واوریدل چې د امریکا حکومت او د افغانستان طالبانو دواړو هغه خبری رپورټونه رد کړي دي چې دوی په قطر کې د یو بل سره د خبرو نیت لري. د دې څخه وړاندې په رسنیو کې دا خبر خپور شوی و چې طالبان په قطر کې د پنجشنبه په ورځ خبرې کوي. موږ د دې خبر د خبرېدو په ارزښت او د افغانستان د سولې د بهیر سره د همسایه ملکونو په همکاري دلته د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د سیاسي چارو د کارپوه شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کېږي. شیرجان احمدزی صاحب، په اوسنۍ شرایطو کې چې چین هم د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کوي، په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د یو خبر خپرېدل څه معنا لري؟
مننه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو په اړه هر څنګه خبر چې خپور شوی دی یا په قصد کې د عمل اجرا شوی دی، تبه د امریکا خپل پالیسی وی چې غواړي طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې مهمه کړۍ د افغانستان حکومت ته چې د طالبان او افغانستان حکومت دواړه سره د هر هیواد په منځګړیتوب کې کیږي سره کینی او د افغانستان د سولې پروسه پر مخ پوزي او افغانستان ته سولې راوړي. کدا یواز د طالبانو او د امریکا منځ خبري وي او یا د طالبانو او د چین منځ خبري وي او یا طالبان او پاکستان سره کینه خبري وکي، په افغانستان کې سولې نشي راتلی تر هغه پورې چې د افغانستان منتخب حکومت پکې داخل نه وي او د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان منتخب حکومت له خوا رهبری نشي. تلپاتې سولې مشکله ده، ځکه دلته د افغانستان حکومت چې د خلکو خوانه انتخاب شوی دی مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. نو ټول نه به اړینه دا وي که هر خواوې طالبانو سره تماس نیسي خبرې کوي د سولې باره کې، اړینه به دا وي چې د افغانستان حکومت پکې په هر پړاو کې دخیل وسی.
بله احمد صاحب، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په یو ورستي بیان کې ویلي و چې افغانستان ته به زموږ د سفرونو نتیجه ډیره ژر ښکاره سي. د دې څخه تاسو څه نتیجه اخلي؟
زه فکر کوم دا یو ډیر مثبت ګام دی چې د افغانستان او پاکستان منځ کې په خوانې کړکېچنې اړیکې چې وي هغه په خو اړیکو بدلېږي. دا نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې لپاره ښه زیری دی او د افغانستان کې د سولې په راتلو کې ډیر مرسته کوي. په اصل کې وګورو طالبان په پاکستان کې میشتي او د پاکستانی استخباراتو د خوانه حمایت کېدل په هر صورت کېدل او وسم کېږي. او اوس د خبره د پاکستان د نظامیانو چې د استخبارات ریاست هم دوی لري د خوانه داوردل کېږي چې د افغانستان او پاکستان د ګرمو اړیکو نتیجه به ډیر خر ډیر زر راځي راشي. همدغه نتیجه افغانان هم وغواړي چې په هر راز چې کېدای شي طالبان دې ته مجبور شي چې د افغانستان حکومت سره کینی او د سولې باره کې خبرې وکړي. زه فکر کوم دا یو ډېر ښه مثبت قدم دی او فکر کوم او هیله لرم چې د پاکستان دغه خبرو پایله دا وي چې طالبان مجبور کړی شي د افغانستان حکومت سره کینی او خبرې وکړي.
بله، او امریکا وایي چې طالبان زموږ دشمنان نه دي. نو د امریکا د دې دریس په سبب د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ خو به په اړیکو کې څه ستونزه نه راځي؟ احمد زیسی
ګوري، د امریکا د دښمن تعریف دا به دوی خپل ګټو په اساس وي. د امریکا په سیاسي تعریف کې کله چې دوی هغه ډله تورست وبولي هغوی سره مذاکره نه کوي. زه فکر کوم چې طالبان تورستان نه دي بللي ځکه چې غواړي ورسره خبرې وکړي د افغانستان معضله کې حل لاره پیدا کړي. او کچیرته د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت د طالبانو په وړاندې د دوی موقف طالبان پر وړاندې یو رنگ نه ویني، دا بیا هم په سولې کې خند را پیدا کیږي. باید امریکا او افغانستان حکومت دواړه یو راز موقف ولري، ځکه په سیمه کې د امریکا او د افغانستان او بلخص په افغانستان کې دواړو هیوادونو ګټې سره نغښتې دي که دا هر چا سره وي، دا هر چا راوبیتو په باره کې وي. نو طالبانو سره اړیکې هم بیا هم امریکا باید د افغانستان د لارې وګوري، نه دا چې یوازې د امریکا د لارې، ځکه فعلا طالبانو د حملو لوی خطر افغانستان حکومت ته پیښ دی او هغه ګټې چې امریکا هلته لري هغه ته پیښ دی. نو دواړه سره مشترک موقف ولري که انفرادي موقف غوره کړي دا به د هیچا په ګټه نه وي.
بله کورمادن، ډېر مننه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د څو مهمو خبرونو غټی کی واوري. د یوکرين په ختیځ کې د اوربان وروسته هلې لمنځه تللې دي او خبری رپورټونه وايي چې د روسي پلوه یاغیانو او د یوکرين د پوځ ترمنځ د پنځم به پراس هم د ماریپول د ساحلي خار ګوټي په شاوخوا کې سخت جګړې روانې وي. لبلې خوا د یوکرين جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وکټنه کړې ده چې سولساتون کې اسکر دغه هواد ختیسته د اوربند د څارنې لپاره ولېږي. د برېټانیا شاهي دولت وایي چې هوایي جټ الوتکو ته د چهارشنبې پورځ امر وکړ چې د روسي د هوایي پوځ د اوږدې مسافې بیر ډوله بمبارتمان الوتکې د برېټانیا له هوایي قلمرو نه بدرقه کړي او وی باسي. روسي د هوایي قوه دواړه لوتکې د انګلند جنوبي ساحل ته ډېری ورنږدې شوې. په تیر دوه میاشتو کې دا هم پیښه ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دغه پیښې نه وروسته ویل دا خبره معلومه شوه چې زمونږ ډېر تیز رفتاري الوتکې لرو او پیلوټان هم د دې قابلیت لري چې د روسانو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې لوړپوړي امریکایي او ایراني ډیپلوماتان د پنځشنبه په ورځ په جنیو کې خبرو ته سره کېناستل، امریکا وایي چې د اسرائیل نه د ایران د اټومي پروګرام په باب ډېر پټ معلومات پټ ساتلې دي، ځکه کوم معلومات چې په خورته ورکړو دا شکاري چې اسرائیل نورنه غلطه استفاده کړي. او د نایجیریا پوځ چې د پنځشنبې په ورځ جټ الوتکو د هغه هیواد په شمالي ختیځ کې د بوکو حرام مرکزونه بمبارتمان کړي دي او زیات شمېر جنګیالي وژلي دي. خو د نایجیریا د پوځ دغه ادعا د اصلیت معلومول ګران ښکاري. په روان هفته کې د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو ګواښ کړی و چې په نایجیریا کې به د راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات اخلال کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدئ. درنو اوریدونکو په مکړې دی رپورټه. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات او ملګري عراق او سوریه ته د بهرنیو جنګیالیو د بهیر د مخنیوي لپاره کار کوي، د مسلمانانو ټولنې هم له دې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي. فعالین وایي چې زیاتره ټولنې په تېره بیا په اروپا کې د اسلامي دولت په ځیر توندلارې ډلې څاري چې د هغوی ځوانان جلب او جذبوي. ځینې داسې پوښتنه کوي چې آیا دغه ټولنې دا توان او امکانات لري چې د دې مخه ونیسي. د دې پوښتنې جواب په دې رپورټ کې واوري.
د ناروې د اوسلو ښار په اروپا کې یو داسې ځای دی چې زیاتره مسلمانان یې د پلرني هیواد په توګه ګڼي. د زیاتره نورو ټولنو په څیر د ناروې مسلمانان له دې سره مبارزه کوي چې خپل ځوانان د اسلامي دولت په څیر د ډلو له منګولو نه لرې وساتي.
زه معمولا د دغو ډلو مشان د نړۍ تر ټولو ښه ټولنیز کارکوونکي بولم.
یوسف صدیق یو فعال چې د ټولنیزو رسنیو له لارې له خلکو سره تماس نیسي پخپله یو ځل د توندلارو لخوا ګمارل شوی و. هغه د سکایپ له لارې له امریکا غږ سره خبرې کولې.
دا ځوانان هره ورځ ځینې شیانو ته اړتیا لري. زما مقصد دا دی چې یو جماعت نشي کولی دا ټول فعالیتونه ترسره کړي.
متخصصین وایي چې په اروپا کې د مسلمانانو ټولنې لا زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتره پر قومي او نژادي ډلو ویشل کیږي. د جارج واشنگټن پانتون استاده کیلی پمبرټن وایي سره له دې چې په فرانسا او نورو ځایونو کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو نه وروسته یو څه عام ملاتړ موجود دی، خو د حکومتونو لخوا مرستې منظمې نه دي. پتیرا بیا کله چی خبره په ځوانانو پورې اړه ولري.
پارت اف دی اټریکشن
د تونلارای ایدئولوژي ته د جذبېدلو یو لاره دا ده چې هغه په اروپایي ټولنه کې پینځه واکې ژوند کوي او زیاتره یې له تبعید سره مخامخ دي.
پیمبرټن د مسلمانانو د ټولنو لخوا د زیاتېدونکو عکس العمل له امله اندېښمنه ده چې آیا د اړتیا وړ مرسته به وشي او که بالکل به ونه شي. خو بل لوري ته داسې مثالونه هم شته چې له پورتنۍ مسلې سره خورا توپیر لري. مثلا د ورجینیا د سټرلینګ د ټول ډالس د سیمې د مسلمانانو ټولنې د بیلابیلو نژادونو او قومونو د مسلمانانو اولادونه سره راغونډ کړي دي چې خپل ځانونه خوندي ساسوي او ځان د ټولنې غړي بولي. هغوی د څراندویو نجونو کلچې خرڅول زده کوي. د حسن آل طالب په شان پلارونه او میندې په دې کار خوښ دي چې اولادونه یې په ټولنیزو چارو کې ونډه اخلي.
موږ په رښتیا داسې احساس کوو چې موږ خوندي یو او د هغو شیانو په اړه له موږ سره بیرته اړیکې نیول کیږي چې موږ ورته د مور او پلار په حیث اړتیا لرو.
د دې مرکز په شان نور مرکزونه چې یو شمېر زیات فعالیتونه سرته رسوي د مسلمانانو د هغو بریالیتوبونو یوه نښه بلل کیږي چې مسلمانانو په امریکا کې لاسته راوړي. دلته ځینې مؤسسې غواړي چې دغه راز بریاوې اروپا ته هم صادر کړي. سید سعید د یو داسې ډلې مشر دی چې د مختلفو عقایدو او ټولنو د یووالي لپاره د شمالي امریکا د اسلامي ټولنې د دفتر په نوم یادیږي. د هغه دلیل دا دی چې په اروپا کې د مسلمانانو ټولنې هم باید په دې برخه کې ګام واخلي. سعید اروپا ته څو سفرونه کړي دي چې تماسونه ټینګ کړي او د مرستې لپاره هڅې کوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا اراده لري چې د داعش د تروریستي وحشي ډلې د ماتولو لپاره د خپلو ائتلافي ملګرو سره یو ځای کار وکړي. داعش یا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډله یو نړیوال جدي ګواښ دی. د دغه هدف لپاره ولسمشر اوباما په رسمي توګه د امریکا پر کانګرس غږ کړی چې د دغه ډلې خلاف دی د امریکا د پوځي قوت د استعمال اجازه ورکړي. امریکا د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف مشارکې وي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د ځایي قواو په طرفداري د داعش په خلاف تر 2000 ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د سوریه د کوبانې د شارګوټي څخه د داعش د وسلوالو وتل دا شی چې د ائتلاف اقداماتو د دې سره مرسته کړې ده چې هغه څه چې داعش یې کوشش کوي یعنی داسې وشي چې ماته نخوري غلط ثابت سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې کله چې د امریکا ولسمشر او کانګرس په ګډه کار وکړي نو امریکا تر ټولو قوي هیواد دی. ولسمشر اوباما د داعش خلاف د قوې د استعمال د ادامې لپاره د یوې لایحې مسوده تیار کړې ده. دغه مسوده هغه څه دي چې امریکایي د داعش خلاف د جامع ستراتیژي په توګه تعقیبوي. ولسمشر اوباما غواړي چې د دغه مسودې څخه په کانګرس کې دواړه ګوندونه ملاتړ وکړي تر څو دا واضح شي امریکا په یوه آواز د داعش خلاف جنګیږي. د قوې د استعمال اجازه به د درو کلونو لپاره وي. ولسمشر اوباما تاکید وکړ چې دی د عراق او افغانستان د جګړو په شان د اوږدې مودې لپاره د عسکرو د استولو غوښتنه نه کوي. هغه وویل ځایي قوتونه چې دي دوی خپل هیوادونه ښه پیژني او د داعش خلاف د ځمکنۍ جګړې لپاره په ښه موقف کې دي. هغه وویل چې د قوې د استعمال غوښتنه د دې لپاره کوي چې امریکا په ساحه کې د خپلو ملګرو د ملاتړ لپاره خپل ځانګړي قابلیتونه استعمال کړي. د ولسمشر لخوا په وړاندې سوي مسوده کې د داعش د ظالمانه اعمال ذکر سوی دی. په دغه ظالمانه اعمال کې د سپکاوي څخه ډک د تشدد اعمال او د مسلمانانو د عامه وژنې مثالونه شامل دي. هغه کرغړن اعمال هم په مسوده کې شامل دي چې داعش د مذهبي او قومي اقلیتونو خلاف کړی دي. همداراز د هغه ظالمانه اعمالو ذکر هم سوی دي چې داعش بیګناه شزي او نجونې هدف ګرځولې دي. لکه څنګه چې د ولسمشر د لایحې مسوده شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي زموږ اعظم تغیر نه منونکی دي چې چې دغه منفوره ډله چې د متمدن نړۍ لپاره یو بدرنګي او د نوې لوسپکاوي دی ما تکړو. تاسو د امریکا ځخ سر مقاله واورید چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. پام دې سره درنور دن کوز موږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسیده. هیر مونیسه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونه همکاران حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.